چلور بجیش و احمد شی بریم دازه دیردو دری سات پخپرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په نیمروز کې د ملي اردو تر شلو د ډیرو سرتیرو د وژلو خبر لرو. دا پیښه څرنګه رامنځته شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درویست پوځیان وژل شوي دي. افغان دولت هغه ادارات کړه چې ګواکې د ارمنستان او آذربایجان جګړې کې لاسوهنه کړې او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. بشپړ خبرونه. د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویشت سرتیري وژلي او درې نور یې له ځان سره بیولې دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسته کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی دی. حقمل وایي طالبانو له دغې پوستې نه ټول تجهیزات له ځان سره وړي دي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تېرو څو ورځو کې دا دویمه امنیتي پیښه ده چې له شلو ډېر امنیتي او دفاعي سرتیري پکې وژل کېږي. د چهارشنبه په ورځ د تخار چاربولک د تخار بهارک کې د طالبانو د جګړې له کبله و ډیرس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي وو. بلورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایی برید 12 ماشومان وژلې دي. کمیسیون نن په یو خبر پاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې راغلی برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یوه ډله د جماعت له مخې تیرېده او جماعت کې دننه ماشومانو تا تدریس روان وو. کمیسیون د ملکی کسانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي وو تخار کې شوي هوایی برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره 12 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسان تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي. خبرپاڼه کې راغلي وژل شویو کې شپږ پاکستاني اتباع هم شامل دي. دفاع وزارت بیا په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي د خوګیانو په څنګلورې شیرزاد ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. د دوی په وینا د دغه لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستانه د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کېږي. بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قربانی په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سوله ییز حل غواړي. خبرپاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو له مخې هواره شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړه کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دریم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا 12 غړي د پاکستان د پارلمان له غړو سره د لیدو په هدف اسلام آباد ته رسېدلي دي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دغه هیواد ته تللي وو. هلته د ملي شورا د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني کوي او ټاکل شوی دغه پلاوی له صدراعظم عمران خان سره هم وګوري. په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي پرون په ټوله اروپا کې د لومړي ځل لپاره په ورځنۍ کچه د کورونا څه باندې 200,000 پیښې ثبت شوې چې دې سره په ټوله اروپا کې روغتونونه هم تر فشار لاندې راغلي دي. په دې لویه وچه کې تر ټولو زیاتې پیښې چک جمهوریت کې رامنځته کېږي او حکومت یې هغه پلان تایید کړی چې له ناټو او اروپایي ټولنې د 300 پوځي روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو درملنه کې مرسته وکړي. بلجیم او یو شمیر نور هیوادونو کې روغتونونه هغه ناروغان نه مني چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت ونه لري. د پولان په وارسا ښار کې حکومت ملي سټیډیوم په ګرځنده روغتون اړوي چې د 500 ناروغانو درملنه به پکې کیږي. په فرانسه کې د روغتونونو 4% کې بسترونه د کووید 19 په ناروغانو ډک شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي وروستیو څو اونیو کې د روسیې د دولت له ملاتړه برخمنو هکرانو پر لسګونو ایالتي او محلي ادارو باندې سایبري بریدونه کړي دي. هکرانو له لږ تر لږه دو سرورونو څخه اطلاعات غلا کړي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی پرون وویل تر اوسه هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې دغو هکرانو د الوتکو د الوتنې، ښوونې او روزنې، ټاکنو او یا حکومتي عملیاتو سیستم ګډوډ کړی وي. د هکرانو د بریدونو خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته له دو اونیو کمه موده پاته ده. امریکایي چارواکو د اکتوبر په 1 ادعا وکړه چې ایران او روسیې د امریکا د رایه ورکوونکو اطلاعات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې له انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي، خو روسیې او ایران دغه ادعاوې رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نیمروز په خاشود ولسوالۍ کې تر شلو ډېر افغان سرتېري وژل شوي او یو شمېر اسیران دي. وړاندې د پېښې تفصیل درکوو. د بشر د حقونو د څار بنسټ د افغانستان له مرستیال ولسمشر څخه د هغه کس ته خوش کېدو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي صالح په وینا ناسم راپورونه یې خپره کړي دي. د ازادي راډیو پرې خپرونه کې مو د ترنکوټ بازار د نسوارو چوک ته ورولو. په خوست کې شمېر کسان د کورنیو ترمنځ د ارتباط لپاره له نوې ټکنالوژي لکه واتس اپ استفاده کوي.
دا ډیره بریالۍ ده ځکه چې په امریکا کې، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د نیمروز چارواکي د خاشود په ولسوالۍ کې د ملي اردو د دروش سرتېرو د وژلو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پوجان تیرش په دغه مزنګ په سیمه کې د طالبانو د بریټ پر مهال وشل شوې دي. نور جزئیات له سیمې خپل خبريال حفیظ نورزاد څخه چې په ټلیفون را سره دی اخلو. نورزاد صاحب، تازه معلومات څه دي؟
السلام علیکم تاسو ته غوښنه اوریدم کته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل تیرش په وسوال طالبان د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د مزنګ په سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې برید وکړه چې په پایله کې درویشت د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بهرام اکمل په خبرې دی وویل چې تېره شپه په دې برید کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې چې شپږ سرتېري هلته وسون درلوده طالبان برید وکړه چې په پایله کې درویش کسان وژل شوي دي او درې کس نور اسیران شوي دي. دې زیاته کړه چې نور کوم وسلې چې هلته پرې مقرره کړې وسون درلوده طالبان د ځان سره وړي دي.
په دې برخه کې طالبان ازادي راډیو ته څه ویلي دي؟
بله، طالبان هم ویلي دي دغه پیښه دویم تایید کړې دي. ویلي دي چې په دې قرارګاه کې اضافه تر شپږ ویشت کسان ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي. خو دوی تاییدوي چې یو مخکې هم په دغه سیمه کې، په دغه دیمزنګ په سیمه کې، بله پوسته د پولیسو او ملي اردو سرتېري هم وو چې هغه هم دوی په لاسته ورغلي دي.
مننه حفیظ نورزاد، د ازادي راډیو خبریال وو چې د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د پیښې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړی چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امرالله صالح تیره ورځ هغه راپورونه رد کړل چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي حمله کې ماشومان وژل شوي دي. ښاغلی صالح ویلي یو کس چې دغه د درواغو خبرې خپور کړی نیول شوی دی. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د بشر د حقونو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ښاغلی صالح هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش ګاسمن په خبره، افغان دولت باید هغه کسان چې د ښاغلي صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشې کړي. دا په دې برخه کې بې پرې څېړنې غواړي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان هوایي ځواکونه د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلوخ په سیمه حمله وکړه چې په اړه یې د والي د ویان او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په تېره ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلې ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې تېره ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې وې. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. ښاغلي صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښاغلي صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه کمیسیون یوه مسؤول ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل،
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی
و د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان آزادی لوی لاسترورنه ده. هیله من یو چې ویل او عمل د اساسی قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښون کې لهجې په اړه څېړنه وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي، افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې شوي دي.
د همدې موضوع په ارتباط مې څو شېبې مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د اماړیکو او رسنیو رئیس رضوان مرادو پشت هغه وویل،
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اسانو د مخششولو لپاره کېږي، د صالح صاحب د خبرو ډېر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دشي ثابت دی کړي. که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي، ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریځ دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د اماړیکو او رسنیو د برخې رئیس.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په وروستیو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشري د ولسی جرګې د مشر رحمان رحماني هغه پر غاړه ده، اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی وو. د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چې کوم سپیکر دغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني د سپیکرانو مشرانو او سره د دوار غاو چې کمپلای دي د هغوی خبرې هم دي لسته اسلام آباد سره نږدې د دوربند چې د امر سره نږدې یو ځای دی سیاحت مرکز دی هلته د دوی دواړو غاړو خبرې دي رسمي او د دغې خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو او دغه رنګې د پارلیماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښه کول دي. ماضي کې به دغه رنګې سفرونه دوی وو د دواړو غاړو د پارلیمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب وو نو دغه د پارلیمان د دې حیاتونو د دې به هم سفرونه هغه اغېزمن شوي وو. نو دا ډېر متفق سفر کېدي او بل د دې سفر په څنګ کې بیا یو بل اسلام آباد کې دوه ورځې روس د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر به هم هغې ته راځي او دا د پارلیمان د افغانستان چې کوم پلاوی دا به هم په هغې کې ګډون کوي او په هغې کې ډېر موضوعات دي ترانزیت کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې به خبرې کېږي. د دواړو غاړو ترمنځ تجارت ډېر کمزوري شوی دی هم دغه کانفرنس یو موضوع ده. د پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دوه ورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغې ته به دې وینا هم کوي.
طاهر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خو وغوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت ساروان راپور لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او نګورنو قرباخ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړه دوام وکړي ګټونکي به د کورونا وباوي. سرمنشیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل حق غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 23مه یې کړې و. د وویل د نړیوال ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکل خو او اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداري ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو ور بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او څه باندې 150,000 تنه ورڅخه مړه شوې دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبت پیشي او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتریش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړی غوښتنې ته د ملګرو ملتو یو سلو اتیا غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او شلو وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه. خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به پر اوربند سلا وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لرې دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي که جګړې ادامه لري ګټونکي به د کورونا وباوي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکی شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د مناظرې غټ ټکی د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپل وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړی مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و، ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی، د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره یې کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریډا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلی وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایروزینا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو، خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې ویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا پر روان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي وو د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي وو ورخطا کېږئ، ما تر دوبي پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ اوس د یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري، داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤول دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي، او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې 8 وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 8.1 میلیونه امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولي دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بیګانې مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله، او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکېل و. بایدن وویل چې د ده زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی، او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیزا شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه، او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې یې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تور پوستو لپاره زیات کار کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک دی. دغلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل له حاله د زر خبرېدو لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبریال احسان آرین په خوست کې له یوې کورنۍ سره په دې اړه د دوی په تجربه پرې راپور کې ژغېدلی.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د غړو شمېر یې لسلو پورته دی، او په خبره یې ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي. د وایي په کور کې د ډېرو غړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په څېر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. ښاغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه، چاودنې، ترافیکي یا نورې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي پخوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې موږ دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به هم نیوه چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی، مصرف به مو ټول به نه خبرېدي.
لو شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټکه توګه ځانونه خبروي. نوموړی د خپلې دغې تجربې په اړه وویل:
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استول یې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګلنور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپلې کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د فامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. په فامیل کې به ماشوم پیدا شو او کا په کلی منطقه کې به مړه شوی و، له هغه به هم خبرولو. دا کیسټ په دوی میاشت کې په درې میاشت کې دوی ته رسیدم.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه ولولو، د چاپیریال په اړه یو مطلب. جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضرو ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ پنځم هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په کتار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشتې لوړه وکړه، دا نوي اقدامات د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په سلو کې اتیا راکمه کړي او د روانې پیړۍ په دوهمه نیمایي یعنې له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدراعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي، نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی، له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجې زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید ګاز تولیدوي پنځم ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي، د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي طوفانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی. په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړی دی چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان لننګرهار پر سوالي اس ام اس کې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکنې پر مهال د یو شمېر کسانو د مړینې مسلې ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان د ویزو لپاره باید یوه دایمي حل لاره پیدا شي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکي حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې یوه هوکړه وکړي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی، خدای دې رحم وکړي. خپلواک ساپی د لغمان لالشنګ نه د ازادي راډیو د سهارنیو خبرونو خپرونو پر مهال یو راپور ته اشاره کړې ده چې پکې طالبانو ویلي دي چې دوی سش کال جګړې کمې کړې دي. ښاغلی ساپیل کې دا څرنګه خبره ده چې هره ورځ د جګړو له امله په زرګونو کسان بې ځایه کیږي؟ عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي تر څو چې د ده په وینا اوربند نه وي شوی د سولې خبرې معنا نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویش سرتیري وژلي او درې نورې له ځان سره بیولي دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسټه کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړمه ورځ هوایي برید دولس ماشومان وژلي. کمیسون نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د افغان ځواکونو دغه هوایي برید د تعلقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یوه جومات شوی چې ملا امام او ولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. له دې وړاندې د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې وه. د ننګرهار په خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو کې نږدې دیرس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت کړې خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې درېیم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي دغه هیواد ته تللي دي. او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تېرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوي دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو ترین کوټ ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړیږي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال ښاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان اغا شاوخوا یو څلوېښت کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي. د جانغا د نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو فابریکه ګڼل سوی. شاوخوا یې دیرش داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان اغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې څوارلس ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کیږي او اټکل کیږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو اووه دېرش کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې ما دا خاوره ډېره خوړل نه دي، بیا پلار دې مو خدای وبخښي، بیا هم پلار به دا نسوار هم اخته کړم. په باره ماته ول نسوار کوه
او بیا بخاور نه خوري
بیا بخاور نه خوري او
یعنی وخت د ورځې کین نه یو وخت د ورځې بسیر
او څوار خونه د عملی ملک یو ډوډی چې ډوډی ونه خورم د غونه باک نه په کوم لکه د نسوار بس د غښونم بس درد کی چې وینه کوم هر وس نو دوه کښنان کښنان د نسوار کی
په دې څخه تاسو وي ارمان نه کی
وای نه کوم زوم چې دا نه وای شو هغه دا اوس کومه फायदा ده دی
محمد ولی وای هر ورځ مزدوری کوي خو اړ دی چې هر ورځ لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټي او اضافي لګښت دی هغه وای ورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په ورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زر افغانۍ ته ورسیږي نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکه د ورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بدې سیږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي خوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچوي
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډېر خوشحاله نه دی مړونه یې نسوار کوي زلیخا همداسې یوه میرمن ده خو هغه چې په نسوارو روږدېږي کولی سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي د ډاکټر نیازی په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولی سي نسوار خوشي کړي نوموړی غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي نسوار پلورونکي جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی خو که یوه څه وسي خپله به هم نسوار خوشي کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم مختدی او کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم د رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشتري کړی دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نور پیغامونه ته هم چې پر نور مسایلو مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي
د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې بد ناورین حالات مسلمانان دې د کورو څخه یو ته بلد د ځاسي د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنا اسمان لاندې شپته ری نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د ځاغ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیا وځل خلکو سره بشری کوم کنه و چې والسلام به احترام د ناري او بسوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمعګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل سالې څخه سره
د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري د یلمن په ګریشکول سالي کې دا څور دي مکه جنگونه و لاري بندي چې پر ګریشکول سالي بیا چې کله سړی ګریشکول سالي ته ولاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان اس چې موږ طالبان نه دمو علاقې و د طالبان هم ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي نو د بل مو څنګه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شي اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشول سالي حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکی خلکو د سنگوریانی ګری نو دې وایي دا د وطن خدمت دې دا د وطن خدمت دې دې خدمت په موږ به ختیرو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي څه دی مننه
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ څخه د پیغام درځم دلته جنگونه ډیر زیات دي لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي حکومت طالبان دا ډېر تر زره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري نو هله د چې دغه جګړه په نوو د فائټ کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د پیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایښ دي دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکړه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو زموږ خوند دي زموږ من دي بیر په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هو مې دي چې دا دغه خلک سره مرسته وکوم مخوفي او طالبان ته بیا زه دا روایم چې به دختانو کوم دختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ د فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي کې دا کو تاسو بندگان نه دي خو د الله پاک چې له جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته مورپوري ولا او وایي یا سکي او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوي یا څو چې مری په څه تاسو په لچوکي د پاره غونډې وژني الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي کې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسم وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم سلام کارانو ابریدین کو پتور سلام نو مرور دغه سمور دا پیغام برور دل ته پر موږ باندې د شی ته شال دی چې ته دا ولسمانی ستیا ونه نه راغور دی چې بالا د رنده واره دي چې بار کې لچو مو ستې دا غم من تر وسول میراث نو یو په ملامت کې بسته څنګه وې چې زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مشکل بس دا مخه ته ورول چې ولې ګورم چې کړو چې په یو وخت نه دا خپل د وخت د من کښ چې نه کښ ته نه سپات دي په یمات د شته و ته یو دکان کې مدره کور تر څو خدای روي دې دله د غره باندې وسو بل څه چې په دې دا ای وانت چې چمو ته لاله لکه سره د بدر از الله سره چې موږ خپل فنان او استاد موږ نو په دې ځای کې نه مې مور د دې او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما چې پر دې لاس چې د وزر کلدار راځه چې ما چې څه نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه ته د دې زره شپږ در الله زره د وو څه لا څو چې چې لا څو نه چې رسل په نه پیل چې نو دا به د زره شپږ در دا خو موږ خاران د کوم خو یو د دغه د عوامو د نه غورځي نو استغفر الله من بخدا شي در په درو باندې من نو مستری کی بلې از خدای تعالی د قران کوم بل مستری کی بل خپل زغه چې بل د تغه الله خپل د ژوند مراد شي دوه مخدم میاش کی بل د مې هغه شي نو د دې اختیار د خبر کښته نو څه پاتې د شر موجود ته جوړ په چی دی په یو کال کې بل څوره معنا د ام به خل نه جایز د خل زلم د مستری کی السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
منګ خپل تر هغه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره و، دوی خپل بریدونه جوړ کړل. د شروع کو خو اساسي خبره دا دی چې د دوی